احمد شبريان په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. د امریکا دفاع وزیر وایي افغانستان د خلیج العربی هیوادو څارو.
څارنه، څېړنه او استخبارات د خلیج له هیوادونو کیږي.
د لوید آستن د دې څرګندونو خصوصیات وړاندې په خبرونه کې. د کابل په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوی فعال شوې.
دغه دستګاو په نسبولو سره تر ډیره حده پورې مشکل حل شو.
په کندهار کې د راستلاسته موټرو د ثبت لپاره
دی الکترونیکی تذکره یا د کمپیوټري تذکره غواړي.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې شزې
دغه تکسیر نه
ده کندهار د کابل تیر
خواري ځای دی. دا به هم واوري. Five wickets for Rashid Khan.
Rashid Khan big up chalur overno ki 5 wicket waqsti. Tar har samakh ki khabaruna la Salim Muhammad Salih.
Nariwal Bank ko ila Afghanistan tarakhlo ham kariyota dawam markavi. Yevi tata da Afghan panagushtun ko dalwido pa peshe ki dwa tanamra awu vishnur chapyan CVD. Pa Pakistan ki da bas da chapakido pa peshe ki da murishmir dirwishtu tazyatsu. د نړیوال بانک یو مسؤل وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د نړیوال بانک د جنوبی آسیا د څنګ مرستیال هارتویک شیفر کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، څو سوله ییزه راتلونکی ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
ښاغلی شپر په خپل پیغام کې زیاته کړې چې افغان چارواکو ته د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د پکتیا امنیه قمندانی په زرمت ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې لسګونو وسلولو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قمندانی ویان محمد لال امیری نن رسنوی ته ویلي په دغو عملیاتو کې 15 شپېته وسلول وژل سوي دي.
15 شپېته تنه وسلول مخالفین وژل سوي دي. همدارنګه 15 تنه نور مرګونی زخمیان دي. همدارنګه اوسم عملیات جریان لري او د پکتیا په ټولو سیمو کې موږ د وسوالو مخالفینو جاړ وروکو او د دې سار ځای کې چې دوی فعالیت هغه به سپر تر سو.
د امنیې قمندانۍ ویان زیاتوي چې په زرمت کې د پیل سویو عملیاتو هدف د دې ولسوالۍ تصفیه ده. وسلولو طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو کې د جګړې ښکېل لوري یوه او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. په غور ولایت کې هم په دوو پیښو کې د 1500 وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د غور د والی وین زلمی کریمی ازادي راډیو ته وویل 14 وسلول طالبان هغه وخت وژل سول او 11 نور ټپیان سول چې د تولک ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره یې تیر شپه جګړه پیل کړه. د والی وین وایي د فیروسکو په شمال کې پر یوه پوسته د طالبانو په حمله کې یو طالب وسلول او درې سرتیري وژل سوي دي. په دې اړه تر اوسه وسلولو طالبانو څه نه دي ویلي. ایرانی رسنۍ وایي یوې څاته د یوه ډله افغان پناهغوښتونکو د لوېدو په پیښه کې دوه تنه مړه او 28 تنه نور ټپیان سوي دي. د ایران د ځوانو خبریالانو اژانس راپور ورکړی دغه پناهغوښتونکي د غبرګولي د 18مې پر ماښام وروسته له هغې څاته ولوېدل چې امنیتي ځواکونو ورته د درېدو امر وکړ. بلخوا ایلنا خبري اژانس وایي دغه غیر قانوني افغان کډوال د تعقیب پر مهال په تیاره کې د تېښتې له کبله څاته لوېدلې دي. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ بیا د افغان پناهغوښتونکو پر موټر د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو درې کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي وو. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د ایران سرحدي ځواکونو د تیر لمریز کال د غویي یا ثور پر 12مه 24 افغان پناهغوښتونکي تر وهلو ډبولو وروسته مجبوره کړل چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. له دې ډلې 12 تنه مړه او 18 تنه نور تر اوسه تري تم دي. تکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستان د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. لوبه د افغانستان پر وخت د ماخوستان پر 9 بجو او 24 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل
خب عمان از هر راز که فکر کنید
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه لمش وړه ده. خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیما ویرنه لرو. موږ د یوې شی پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مهم کړي دي.
د لوبې نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په خطر کې ترسره کیږي. د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه له بنګلاديش سره مساوي شوې وه. په پاکستان کې چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې د مړو شمېر 23 ته رسیدلی دی. دغه بس نن سهار د یو صوفي له زیارت څخه زیارت کوونکي د سند ایالت د دو ښار ته لیږدول چې په خوزدار کې چپه سو او ګڼ نور کسان یې ټپیان کړل. په خوزدار کې د پولیسو یو محلي چارواکي ویلي ژغورونکو ټپیان نږدې روغتون ته لیږدولی دي. تر دې مخکې د وژل سو شمېر د 300 او 900 ترمنځ شول سوی وو. چارواکو ویلي موټر چلوونکي د زیات سرعت له کبله د تاویدو په وخت کې بې کنټرول سو او موټر ورڅخه چپه سو. ځینو چارواکو ویلي چې روسیا ایران ته د سټلایټ د پرمختللي سیستم د ورکولو په چمتووالي بوخته ده. د امریکا او منځني ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي د روسیې دا کار به په سیمه او له هغې هاخوا د تهران څارنه لا پراخه او پرمختللي کړي. په راپور کې راغلي چې په روسیه کې جوړ سوی د کانوپوس وی په نوم د سټلایټ سیستم او پرمختللې کامرایې شایي په څو میاشتو کې فعاله کړی سي. د واشنگټن پوسټ په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا خبر داسې وخت خپریږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په هدف د نړیوال تړون د بیا برحاله کېدو لپاره سختې خبرې روانې دي. بلخوا ټاکل سوې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایډن را روانه چهارشنبه په جنیف کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. او اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سختو اقتصادي بندیزونو او یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دغو اقداماتو غوښتنه د بیلاروس لخوا د اپوزیسیون د یو فعال رامن پراتاسوی چې د نیولو لپاره د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو په ځواب کې سوې ده. بیلاروس د می میاشتې پر 23مه د راین ایر هوایي شرکت الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر ناستې ته مجبوره کړې وه. د اروپایي ټولنې وکیلانو پرون په یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک کې وویل اقتصادي بندیزونه باید د بیلاروس د تیلو دولتي کمپنۍ د فولادو او لرګیو د پروسس صنعتونه په نښه کړي. وکیلان ویلي د بیلاروس له دولتي بانکونو سره همکاري او مالی راکړه ورکړه باید ودرول سي او په نړیوال بانکي سیستم کې د بیلاروس پر ځنډولو دي هم غور وسي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران رسنم رسندوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د څارنې ماموریت پیل کړی دی. جنرال لوید آستن د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل همدا اوس امریکایي پوځیان د هوایي ګزمو او څارنې لپاره الوتکې د خلیج له هیوادونو افغانستان ته استوي. په ورته وخت کې د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل مسؤولانه بولي، خو په تلپاتې ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پینټاګان مشر جنرال لوید آستن وایي د خلیج حوزې هیوادونو کې د امریکایي پوځي اډو په مرسته افغانستان کې جنگي او استخباراتي ماموریت پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته ویلي له افغانستانه د متحده ایالاتو د عسکرو له وتو وروسته د ترهګرۍ ضد ماموریت لپاره دوی اړ دي چې په پرله پسې توګه دا هیواد د هوا له لارې وڅاري. جنرال آستن وویل دا ماموریت لوړاندې پیل شوی.
د افق ورهاخوا واکونو د زیاتېدو وړتیا او لوړولو په برخه کې زموږ د هڅو په دوام یوازې دومره ویلی شم هغه ډول چې موږ ډیر ظرفیت له هیواده بهر کړ، اوس مهال موږ له دې لارې ډیر څه کوو. څارنه، څېړنه او استخبارات د خلیج له هیوادونو کیږي. زموږ د ډیرو جنگي الوتکو ماموریت له خلیجي هیوادونو په یو چوکاټ کې کیږي. اوس موږ دا واک لرو.
د امریکا دفاع وزیر داسې مالدات څرګندونې کوي چې پرون نیویارک ټایمز ولیکل پینټاګان د داسې جواز ترلاسه کولو هڅه کېدی شي د امریکایي عسکرو له وتو وروسته که کابل او یا هم د بل مهم ښار د سقوط ګواښ وي دوی د افغان ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. خو د پینټاګان مشر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې له افغانستانه په بشپړ ډول د دوی له وتو وروسته به افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول ډیر ستونزمن وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم تایید کړ چې د افغانستان له ګاونډیانو په یو هیواد کې د پوځي اډو د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا غواړي له ډیورنډ هغه اړه قبایلي سیمو کې پوځي اډې جوړې کړي. پاکستاني چارواکو دا راپور رد کړ او طالبانو هم ګواښ وکړ که دا کار وشي د جګړې د بدو پایلو مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې امریکایي عسکرو ته پوځي اډې ورکوي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد د جنګي ماموریت د دوام په خاطر د حل لار لټولو هڅه کوي چې له افغانستاني د عسکرو د وتو لړۍ له نیمایي زیاته بشپړه شوې ده. د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته د امریکا د ګډو ځواکونو قومندان جنرال مارک میلي د امریکایي عسکرو د وتو دا بهیر مسؤولانه او منظم وباله.
هغه ډول چې ووایي زموږ ګډ ځواکونه په خوندي مسؤولانه او ستراتیژیک ډول له افغانستانه ستنېږي، داسې مهال چې د افغان ځواکونو د تلپاتې ملاتړ ډاډ شته.
له افغان ځواکونو د ملاتړ یوه بنسټیزه برخه د هوایي قواو تجهیز او مالی ملاتړ دی. امریکا په وروستیو کې د دې چارې پر مخ وړلو لپاره ټټر وهلی او کابل ته د پلاوي په وروستي سفر کې په دې موضوع بشپړ بحثونه شوي، خو کارپوهان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د استخباراتي او جنګي الوتکو ورکړه، په تخنیکي برخه کې د پرسونل روزل، د جنګي تجهیزاتو برابرول او تر خواهی د ترانسپورټي الوتکو ورکړه مهم فکټورونه بولي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن په وینا واوریدل چې د افغانستان څارنه به د خلیج له عربي هیوادو کوي. امریکا په قطر کې لویه پوځي اډه لري، په کویت کې هم اډه لري او په بحرین کې هم. له دې لري واټنه چې ترمنځ ایران هم دی امریکا د افغانستان امنیت څارلی شي. له کابله جنرال دولت وزیر په ټلیفون را سره دی. جنرال صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. له تاسو به واورو چې سلامت، آیا له خلیج د افغانستان امنیت څارل کېدای شي؟
زما په عقیده باندې اوس مهال خو تخنیک ډیر پرمختللی دی، کېدلی شي چې د بې پیلوټ الوتکو په واسطه یا د ډیر عصري تخنیک په واسطه دلته اهداف چې ډیر موزیر وي یا ډیر خطرناک وڅاري. مګر یو مشکل دلته اساسي مشکل دا دی چې د افغانستان سره که په هماهنګۍ باندې کاملاً هماهنګۍ باندې دا کار وشي د په ګټه دی، او کدا داسې وشي چې هغه اهداف چې د امریکا متحده ایالاتو بر په کار دي هغه د تهدید لاندې ونیول شي او د افغانستان لپاره چې کوم اهداف په کار دي هغوی ته توجه ونه شي، بیا دا ګټه نه لري. ځکه چې زموږ لپاره به یو هدف مضر وي، ښه به نه وي، د امریکایانو لپاره به بل هدف وي. په دې صورت کې یو ګډوډي رامنځته کیږي، ملکي تلفات رامنځته کیږي او خلک پکې عادي خلک وژل کیږي. نو هدف دا دی که کاملا سل په سلو کې په افغانستان کې یو محلي قومانده ولري د همغږۍ لپاره، بیا تر یو حده پرې دا مشکل حلېږي او که نوي مشکلات به ډېر زیات ایجاد شي.
جنرال صاحب، وزیري چې ورته ګورو تر اوسه پورې چې امریکا ځینې مهم عملیات له لرې واټنه کړي دي، مثلا د اوسامه بن لادن په ضد په پاکستان کې عملیات، د طالبانو د رژیم په وخت کې په خوست کې عملیات، له دغو عملیاتو نور نه خبروي. نو استاس په باور کې چیرته دوی په خپل سر عملیاتو کې او له افغانستان سره همغږی نه وي ستونزمن بی؟
ما هم مخکې تاسو ته دا خبره وکړله که چیرې په کاملا همغږی اجرا شي دا عملیات تر یو حده پورې دا مشکلات حلولی شي، مګر که چیرې همغږي موجوده نه وي او دوی په خپل سر باندې عملیات کوي او هغه اهداف چې د دوی لپاره په کار وي د القاعده په نامه باندې یا د داعش په نامه باندې، بیا دا د افغانستان لپاره په ګټه نه تمامیږي. دا کاملا په دې کې ملکي تلفات رامنځته کیږي، خلک وژل کیږي، د خلکو نفرت زیاتیږي، دا ګټه نه لري، قطعا ګټه نه لري. ما مخکې ټینګار وکړ تر څو چې ګډه محل قومانده نه وي او ګډ تصمیم نه وي او ګډ اهداف یو بل سره شریک نشي، او هغه څه چې د افغانستان لپاره ضرور دي، هغه اهداف چې د افغانستان لپاره ضرور دي چې له منځه یوړل شي، په هغې باندې دوی توجه ونه کړي، پاملرنه ورته ونه کړي، بیا دا ګټه نه لري.
جنرال صاحب، دلته بیا دا اندېښنه هم ممکن امریکایان ولري که چېرته له افغانستان سره مهم اهداف همغږه کوي شاید افشا شي ورلمخ.
تاسو وګورئ په افغانستان کې په دفاع وزارت کې، په ملي امنیت ریاست کې یا په کورنیو چارو وزارت کې موږ کشفي او استخباراتي ارګانونه لرو. دلته خو خبره دا ده چې داسې کسان باید وګمارل شي. د کډري سیستم په خپله باندې یو مهمه خبره ده. دې لپاره باید توجه وشي هغه کسان چې د نورو نوکران نه دي، نورو سره اړیکې نه لري. دا کاملا دلته ښکاره دي، ټول خلک په پوهیږي. په دا کشفي ارګانونو کې، په استخباراتي ارګانونو کې باید اعتماد وړ کسان وي او اهداف هم هغوی سره شریک شي، د هر چا سره شریک نه شي. هغه یو خاصه محلي قومانده وي، خاص ځانګړي کسان چې د اعتماد او باور وړ وي هغوی په دې محلي قومانده کې موجود وي. نو که چیرې دومره اعتماد هم بیا نه وي، بیا نو مسله دا ده چې هر څوک په خپل سر باندې کار کوي، بیا دا ګټه نه کوي. دا دا نو بیا دلته به نه اداره وي او نه به کومه ګډ هدف وي، هر څوک به راځي او هدف به ولي او خلک به وژني او بېرته به ځي، دا ګټه نه لري. بیا
او یو بله موضوع، که چېرته تاسو په پیل کې د مرکې دې ته اشاره وکړه چې بې پیلوټ الوتکې هم کېدی شي چې له خلیجه تر افغانستان پورې راشي، ترمنځ ایران دی، آیا خنډ نشي پیدا کېدی؟
نو تاسو وګورئ په اخیرو کې آوازه وه چې دوی په پاکستان کې پوځي اډې جوړي او د هغې ځای نه بدلته اهداف ولي. پاکستانیانو اعلان وکړ چې که چیرې کوم اهداف چې موږ ورکو موږ سره یې شریکي، په هغه صورت کې موږ اجازه ورکو کنه اجازه نه ورکو. چې دا د آوازو په اندازه کې وه او که رښتیا وو هر څومره، خو مسله دا ده چې دوی کولی شي، یعنی اوسنی تخنیک داسې دی د دې وړتیا لري چې وکولی شي دوی د هر خوانه دلته راشي اهداف لمنځه ویسي، یا مثلا د ازبکستان یا د قرغیزستان یا د نورو لارو یا د پاکستان له لارې. خو دا ګټه دغنه تاوان ډېر دی، په دې کې ملکي تلفات رامنځته کیږي، عام خلک وژل کیږي، د افغانستان د خلکو نفرت راپورته کیږي، په دې کې دا ګټه د دې په ځای باندې دوی کولی شي چې زموږ وایي پاوز او زموږ استخباراتي چینلونه یا کشپی چینلونه تقویه کړي، خې تقویه کړي، توجه ورته وکړي. د دې په ځای باندې دا کار ډېره ګټه لري، او د دې په نسبت باندې چې دوی د خلیج دندو ته بمبارد وکړي.
جنرال صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکي ناروغي ده، هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لري نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوی فعال کړي دي. د دې وزارت د چارواکو په وینا دا دستګاوی د افغان جاپان او د قصبي په روغتونونو کې لګولي او فعالیت یې پیل کړی دی. بل خو د عامه روغتیا سرپرست وزیر وایي که د اکسیجن د تولید دستګاوو د لګولو اجازه ورکړل شي، چارې به یې چټک او په ولایتونو کې به هم د اکسیجن د کمی ستونزه حل شي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څلورویشت ساعتونو کې په کووېډ 19 ناروغۍ 1024 تنه په افغانستان کې اخته شوي چې 30 تنو یې ژوند له لاسه ورکړی. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په کورونا او بعد اخته شوي او کسانو لپاره د اکسیجن پر کمی د نیوکو وروسته د عامه روغتیا وزارت د دې ښار په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید د دستګاوو له فعالېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل دا دوه دستګاوې د افغان جاپان او قصبي په روغتونونو کې چې پر کووېډ 19 ناروغۍ رخته شوي او کسانو لپاره ځانګړي شوي لګیدلی او فعالیت یې پیل کړی دی.
د افغان جاپان روغتون او بل هم د قصبي روغتون چې په 15 ناحیه کې واقع ده، دغه دستګاوې نصب شوي چې په دغه دستګاوو په نصبولو سره زموږ د اکسیجن د کمبود په برخه کې چې کومه ستونزه او مشکل موجود و تر ډېره حده پورې دغه مشکل حل شو.
بل لور ته د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح هوایی که د اکسیجن د تولید دستګاوو د لګولو اجازه ورکړل شي، چارې به چټک شي. خغلی مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی که د نړیوالو مؤسساتو پر ځای د اکسیجن د تولید د دستګاوو د لګیدو او مونتاژ واک وزارت ته ورکړل شي، په هر دوو شپو کې به په یو ولایت کې د اکسیجن د تولید دستګاه تر لګیدو وروسته فعال شي. افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا او بعد دریمه څپه لا هم روانه ده او خلک باید روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا له شکمنو 2948 د 1024 معاینه مثبت ختلي. په همدې موده کې بیا پر کووېډ 19 ناروغۍ 30 تنه اخته شوي مړ شوي، خو 314 نور بیا رغېدلي دي. افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې د کورونا او بال پیل تر اوسه په دې هیواد کې 80,000 او 340 تنه پر کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي چې له دې شمېر یې 3,409 مړ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
د کندهار اوسیدونکو او د موټر پلورونکو د اتحادیې مسؤلان وایي د راسلس موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی، پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. دوی وایي په دې اړه مرکزي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې خو تر اوسه نه دي منل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې په هرو لسو موټرو کې یو د افغانستان لاس او پاتنور کانټینري یا راسته لاس دی چې د چلولو قانوني اسناد نه لري. دغه موټرونه چې شمیرې تر 40,000 پورې رسیږي له بهرنیو هیوادونو کندهار ته راوارد سوي چې دلته د خلکو لوی کاروبار ګرځېدلی. د تیر 1999 کال د کب د میاشتې په وروستیو کې افغان حکومت دغه موټرو لپاره د امنیتي اسنادو د ثبت درې میاشتنۍ پروسه پیل کړه. د دغه طرزالعمل له مخې موټر چلوونکي مکلف بلل سوي چې د خپل موټر لپاره یو کلن اسناد واخلي او د دغه مودې تر تیرېدو وروسته هر کال هغه تم دید کړي. چارواکي وایي دغه ګام د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره اخیستل کیږي. د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکو د احتیاطي مسولان که څه هم د راسته لاس یا کانټینري موټرو لپاره د اسناد ورکول مهم بولي خو وایي چې د دغه پروسې د ثبت طرزالعمل نیمګړی پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. د کندهار اوسیدونکي عطاولا وایي د کانټینري موټر د سب پروسا پر الکترونیکی تذکیرو ترسره کیږي چې لا هم ډیر خلک دغه تذکیرې نه لري. دا تاوله په وینا دغه موټر تر سب تاو رجستر ورسته له یو ولایت څخه بل ولایت ته د انتقال اجازه نه لري چې دا چاره د خلکو لپاره ستونزې پیدا کوي.
په څو خاطر باندې د خلکو ته مشکلات. یو خاطر دا دی چې دی الکترونیکی تذکیره یا دغه کمپیوټری تذکیره غواړي. موږ د ګرد دغه چاپیانې تذکیرې دي د کندهار د زیاتره اغی او بل دا د مټرانو په سوداګرۍ باندې ډیر خلک اخته دي. هم د دا چپه لاس مټران د افغاني لاس نه کاروبار د خلکو دغه دی یوې خوا او بلې خوا ته بیایي. نو دا چې دی سب کې دا خو بیا د دې ولایت څخه بل ځای ته نسي بیوالی او نه پر چا خرڅولی شي. در ګټه یې ستونزې ډیرې دي.
د کندهار د موټر پلورونکو د اتحادیه مشر حاجی تاج محمد سردار وایي د عامو خلکو او موټر پلورونکو څلور غوښتنې د دغه پروسې په اړه مرکزي حکومت ته وړاندې کړي خو تر اوسه نه دي منل سوي. د ښاغلي سردار په وینا د اسنادو جوړول وخت له درو میاشتو تر یوه کاله به غځول سي. موټرو ته دې له مرکز پرته نور ولایتونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د موټرو رانیول او خرڅول دې خوشي سي او د کمپیوټري تذکیرو پر ځای دې پر کاغذي تذکیرو هم د ثبت اجازه ورکول سي.
د موټر پوشانو د عام ولس غوښتنه دغه وه چې دغه پروسه د درو میاشتو باید یوه کال ته وغځول سي. اول دا و دوم باید د جه خرید پروشي لایي. درېمه دا خبره وه چې د یوه ولایت څخه باید بل ولایت انتقال سي بیا غیر مرکزه. څلورمه دغه وه چې باید پر دغه کمپیوټري دسکران څوک چندانې نه لري نو موږ پر عمومي دسکره باندې سي. نو بیا موږ خپل دغه نوشته کړله. بیا مو هغه ولایتي شورا ته پیش کړله. ولایتي شورا رئیس هغه رئیس جمهور ته اتلی بیا هغه ته پیشنهاد کړ. هغه ته کښېښوله. نو در اوسه کوم جواب نه دی راغلی. موږ نه د وو نه د یا نه د زموږ غوښتنې ته کوم جواب نه دی ویلي. نو موږ دغه ته ماتلی یو پروسه ولاړه ده. څوک زړه نه ښه کوي په دغه شکل باندې لکه دا دی چې اقدام کړی دی.
په عین وخت کې د کندهار د ترافیکو مدیر وایي یو شمېر کسان حاضر سوي چې د خپلو کانټینري موټرو لپاره اسناد واخلي. د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 303 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی چې له دې جملې شاوخوا 103 کسانو امنیتي کارډونه ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د ترافیک مجرات 303 چانه پرو مراجعو مراجعه کړې ده او 103 پرو امنیتي کارتونه اخیستي دي. د خلکو د اسانچا په باره کې باید تاسو ووایو چې د ملي امنیت د امنیت کمانډانۍ د ښاروالۍ د مستوفیت ترافیک مجرات ټول آیاتان د موجودی په ترافیک مجرات کې زموږ هیوادوال کولی سي چې راسي په لس دقیقې کې انشاءالله د دې مشکل حلیږي او د دې موټر تشریح کیږي د دې په پروسه کې سمونیت کولی سي.
د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکي په داسې حال کې د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی بولي چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه پروسې ټاکل سوې درې میاشتنۍ موده په بشپړېدو ده او د روانې جوزا میاشتې تر وروستۍ نیټې به پای ته ورسیږي.
د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان په څلور اوورونو کې 15 لوبغاړي سوسولې دي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکو. د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو په خپل سرمشیزه کې ګڼو هیوادونو ته د کورونا وبا پر ضد د واکسین د سترې مرستې د اعلانولو په تکل کې دي، یعنی دغه وستر سنتي وادونه به شای نن دغه اعلان وکړي. په داسې حال کې چې په امریکا او اروپا یو شمېر نورو هیوادونو کې د واکسین له کبله د کورونا وایروس پیښې کمې شوې دي، د نړۍ ګڼ شمېر نور هیوادونه چې عاید یې کم دی یا متوسط دی د کورونا وبا له کبله له نور اقتصادي فشار سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
تمه کیږي چې د وسترو شتمنو صنعتي هیوادونو مشران به نن په بریتانیا کې په خپل درې ورځنۍ سرمشیزه کې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د یو میلیارد ډوزه کورونا ضد واکسین مرستې ژمنه وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون دا ژمنه اعلان کړه، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې هر هیواد به له بېوزلو هیوادونو سره د مرستې لپاره د کورونا وایرس څومره واکسین په غاړه واخلي. خو د دوی هدف دا دی چې تر 2022 پورې په نړۍ کې ټولو انسانانو ته واکسین ورسیږي او دا وبا ختم شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې هیواد به راتلونکی کال 1500 میلیون ډوزه فایزر واکسین کوواکس پروګرام ته وسپاري چې د نړۍ دوه نیوي کم عایدو یا د متوسط عاید هیوادونو ته ورکړي. بریتانیا وایي 100 میلیون ډوزه اضافي واکسین به راتلونکی کال نورو هیوادونو ته ورکړي. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل توقع ده چې په سرمشیزه کې به مشان اعلان وکړي چې دوی په ګډه د کووید 19 لږ تر لږه 1 میلیارد ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته ورکوي او د واکسین جوړولو فابریکو ته پلان جوړوي چې د دغه هدف د پوره کولو لپاره واکسین مهیا کړي. د وسترو صنعتي هیوادونو په نننۍ سرمشیزه کې په نړۍ کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د هلو ځلو چټکتیا د دوی د بحث یوه موضوع ده. په دې سرمشیزه کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، کاناډا، جاپان او ایټالیا مشران ګډون کوي. د امریکا په متحدو ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د خلکو د واکسین کولو چارې پر مخ تللې، خو ګڼ نور هیوادونه د واکسین د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي چې له کبله د دغو هیوادونو کمزوری اقتصاد نور هم کمزوری کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې یو چارواکی وایي نږدې په سلو کې نوي افریقایي هیوادونه د واکسین د هغه هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راځي چې پر اساس یې باید تر سپتمبر میاشتې پورې د دغو هیوادونو په سلو کې 10 وګړي واکسین شي. په هند کې لا هم د کورونا وبا شدت کم شوی نه دی. دغه هیواد ویلي چې په یوه ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمېر تر 6000 لوړ دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیم
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیگ کې غوړه لوبغاړی شو. لومړی ځل و چې راشد خان په تجارتي شلو وره لوبو کې 15 وکټ ترلاسه کړې. صفی الله ستنگزی په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی چې د راشد خان لخوا د لوبغاړو د اوټېدو په ژغ پیلی شي.
راشد خان افغان ستوري بالر د پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ په بیګانۍ لوبه کې سیال لوبغاړي آؤټ کړل. 15 وکټې لومړی وار چې راشد خان په تجارتي لوبو کې په تیره بیا د پاکستان په سوپر لیگ کې دومره وکټې واخیستې.
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s
he's Rashid Khan چې د لاهور قلندرز لپاره لوبيږي د پیښور زلمی په وړاندې دا ورتیا وخوده او د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. هغه شل منډي ورکړي او 15 لوبغاړي وسوځول. لاهور قلندرز 110 منډي کړي وي او په وړاندې پیښور ټیم په 116 منډو ایثار شو چې په کې د راشد خان 15 وکټو مهم رول ادا کړ. راشد خان تر دې مخکې د پاکستان سوپر لیگ په اولنۍ لوبه کې وړ مشه اسلام آباد یونایټیډ ټیم په وړاندې هم د لوبي غوره لوبغاړي جایزه اخیستې وه. په هغه لوبه کې راشد خان د لاهور په ګټه په 4 اورونو کې 1 وکټ اخیستې وه او یوازې 9 منډې ورکړې وې. په توپوهنه کې بیا په 15 بالونو 15 منډې وکړې. د راشد خان ټیم لاهور قلندرز د پاکستان د سوپر لیګ د شپږو لوبډلو ترمنځ لومړی مقام لري. په راشد خان سربیره ځینې نور پیژندل شوي افغان لوبغاړي هم د پاکستان په سوپر لیګ کې اخیستل شوي دي. محمد نبی، رحمان الله ګربز، قیس احمد، مجیب الرحمن او نور احمد لکنوال. د پاکستان سوپر لیگ سیالۍ د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې روانې دي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خبر.
د نړیوال بانک یو مسؤل وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د نړیوال بانک د جنوبی آسیا د څنګ مرستیال کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې دا څرګندونې کړې دي. د پکتیا امنیه قمندانۍ ادعا کوي چې په زرمت ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 شپېته وسلوال وژل شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. بلخوا په غور کې هم په دوو پیښو کې د 1500 وسلوالو طالبانو او دریو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. ایرانی رسنۍ وایي یوې څا ته د یوه ډله افغان پناه غوښتونکو د لوېدو په پیښه کې دوه تنه مړه او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. ځینو اژانسونو ویلي چې دغه غیر قانوني کډوال د تعقیب پر مهال په تیاره کې د تیښتې له کبله څا تولیدلی دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې مسابقه وکړي. په پاکستان کې چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یو بس د چپکیدو په پیښه کې د مړو شمیر 30 ته زیات شوی دی. ځینو چارواکو ویلي چې روسیه ایران ته د سټلایټ د پرمختللي سیستم د ورکولو په چمتووالي بوخته ده. د امریکا او منځني ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو دا خبرې واشنگټن پوسټ راسپانې ته کړې دي. او اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سختو اقتصادي بندیزونو او ځینو نورو اقداماتو غوښتنه وکړه.
دا ستاسو راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې آزادۍ او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، ترینکوټ ته ورځو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر شزي وایي تر اوسه د دوی لپاره یو تفریحي پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. روزګان چې جګړې پکې ډېرې وي، درغاونې کارونه هم پکې کم دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې شزي د کلتوري محدودیتونو له کبله نه یوازې دا چې د کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه لري، بلکې د تفریح لپاره هم فرصت نه لري. په دغه ولایت کې په کال کې دوه واره د ساتیري موقع رامنځته کیږي چې دوه اخترونه دي، خو شزي نسي کولای چې په دغه ورځو کې هم تفریح وکړي. یوازې د ګوتو په شمار کورنۍ ښځې دا فرصت لري چې د اختر په ورځو کې تفریح وکړي، خو په ټوله کې داسې ځای یا پارک نسته چې ښځې پرته له بیرې د تفریح لپاره ورسي. نوربیبي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي د آزادۍ راډیو ته وویل چې ځینې خلک ستا د ښځو له تفریح سره مخالفت کوي، ځکه چې د ښځو لپاره ځانګړی پارک نسته.
دغه تفصیل نه دي. د کندهار ولایت، کندهار، د کابل داسې نه دي. ډېرې خوارې وزارې دي، نور که میلې نه لري، که داسې نه دي او داسې پارکونه لري. ګوره بس عینومېنې ته ځي، خلکي شریف ته ځي، داسې ځایونه دي. که دلته اوس لکه داسې ځایونه نه دي جوړ کړي، پارکونه نه دي جوړ کړي دلته. زه دلته مې نه غوښتنه چې دا ښځه تم لار ورپیدا.
نوربیبي زیاتوي چې د دغه ولایت خلک پر خپل ځمکه د میلې لپاره ښځو ته اجازه نه ورکوي. اکسا بهار د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی ده. دا له دولته غواړي چې په اورزګان ولایت کې دي ښځو ته پارک جوړ کړي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار هم د ښځو دا خبرې تاییدوي، خوایي چې دوی اوس په ترینکوټ ښار کې د ښځو لپاره ځانګړي مارکیټ جوړوي. بختیار وایي دغه مارکیټ چې چار چاپیره دیوال، څلویښت دوکانونه، شنه ساحه او چوکۍ لري، لویه برخه چارې بشپړې سوي او تر لوی اختره پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
خوندو لپاره یو خاص ځای چې تقریبا په درې جریبه ساحه کې دی، هلته به د ښځو د ژوند د ضرورت وړ پښتو کې ټول په پاغزه کې سودا به کېږي، یوازې به خوندې ورځي هلته د هغه ځای څخه بیسنو کې د هغو چوکیدار او په هغه ټول ساحه کې هېڅ نارینه به هلته کار نه کوي، او تر لوی اختره پورې به یې تاسې د دې د افتتاح شاهدانو اوسېږئ. خو اما هیله مو دا ده چې هغه خوندې چې هغه غواړي هلته دوکان خلاص کړي، شپږ میاشت لپاره په وړیا ډول باندې ورته ورکوو، هغه راسي هغه خپل سبتنامو راجستر وکړي.
په اورزګان ولایت کې د شوز لپاره د دې مارکیټ جوړول په دغه ولایت کې د شوز لپاره شای د خوب لیدل وی، ځکه په دغه ولایت کې شزی د بیلابیلو حقوقو څخه به برخې دي، او دا د دولت لوري لمړی قدم دی چې په دغه ولایت کې د شوز لپاره یې تر سره کوي. چنی واجب د شوز لپاره تفریح د ملي کول لپاره ځای وی، بلکې د شوز لپاره به د کاروبار هم یو ښه ځای وی. د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې ډیرې شزی د تفریحي فرصتونو د نشټوالي له کبله چې هر انسان د روغتیا له پلوه ورته اړتیا لري په بېلابېلو ناروغۍ اخته دي.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم، یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې ګڼو مینوالو د نورو مسلو ترڅنګ د کورونا پر روان وضعیت راته پیغامونه پریښي دي. ډیر پیغامونه داسې دي چې خلک پکې نورو ته د احتیاط سپارښتنه کوي، خوشته داسې کسان هم چې پر دې اوبا باور نه لري او خوشې تبلیغات بولي. موږ په همدې تړاو د عام روغتیا وزارت له مسول سره هم مرکه کړې، خو په سر کې راځي چې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم، محمد الله یم، د مابسونو خبرې کوم. دا ولی دولت هم لرنه نه کې دغه مابسو کمپول کورنانی ولی دي ذکر کینې چې بندیان دي، خو اگر نه ساتلې علاج کی مننه دا خو نشر کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، از سید بلسو زکندهار امام صالح راضی غام سب تو ما دل در کو نا مرض یا سید بی یہ خلی سعودی یہ بخبر راضی دے وہ جن ما خلاص کرو ملا کھے والا ہے گئے سو یا سن سای سو وہ تو سسو ہے ما دل تو لا کھے دا غصہ ما سو نے ولا خراب ہو گیا سی سال تو ما تو دا ہل جو کو وہ سن کے اخر کرے کلینک یہ کہ السلام علیکم
منستر احمد یم له کندهار ولایت څخه اړیکه نیولې ده. دا د کورونا په اړه چې ډاکترانو کومې لارښوونې کړې دي د هغو په اړه باندې، دا خو صحیح ده، پوهنتونونه رخصت شوله، مکتبونه رخصت شوله، دا ګرد شان رخصت شوه، خو یو دغه د جنرال شهید سره فصل عبدالرزاق خان د سیکزي اکاډمي کې د نه ده رخصت، او په دغه کې کوم ډاکتر چې کوم لارښوونې او هغه مقررات ایښي دي هغه هم نه مرمت کېږي او رش و کش شي. هلته ډېر خلک مریضان هم دي او رخصت نه ورکوي. که چیرې د پوهنتون رخصت شي نو تر پوهنتون خو اکاډمي نه ده مهمه، باید دا رخصت شي. بس سلام ټول هیوادوالو وروڼو ته زما سلامونه دي، قبول مقبول وګرځي. سږ کال چې دا دی بیا کورونا راغله، پروسږ کال هم دا سفر راغلې وه چې دلته ولس ډېر په عذاب و، ډېر په تکلیف و، نو بیا دا راغلې ده. هر سړی کولای شي چې خپل ځان خوندي وساتي، یعنی دا کم خلک چې ورته غږېږي یا خبرې ورته کوي، دا باید جدي تکیه کړي. جدي تکیه نه کوي نو بیا د یم په رقم د غټو ستونزو سره مخامخ شي. او بله خبره مې دا ده چې پروسږ کال په دغه کورونا په شپو کې دلته به دا ولس ته یو تشه ایمه یو راواله کړي، دا د ډوډۍ کارتونو و، دا څنګه کار ډوډۍ هغه و، دا چې خلکو ته نه ده رسېدلې چې هغه د سهار و ماښام ده نه لري. یعنی زه قسم درته کوم چې زما دفاع الله قسم چې دته یو سړي درې کاکه را ایستله، په دې درو کاکو کې نو چلته څو په ډوډۍ وکړو. زه شکر دې د خو نیم شی لرم، ضرورت مې نه دی ورته پیدا کړي، نه مې در اوسه راوړې ده، نه مې چا ته مراجعه کړې. خو دا قدر کې چې دغه سړی ډېر دوکانه لري، درې کاکه یې را ایستله، درې کاکه په ډېر دوکانه کې چې درې ډېر دوکانه ده درلوده، په هغه کې لام درې کاکه ډوډۍ را ایستله ده. خوارو غریبو ولس اکتې خوري، دا خلک دي دون یاغا چې کوم یو څو پیسې ولر یاغا ځکه ورکلای شي خپل غریبات دي. والسلام
زبل ولاته نه اړیکه نیولې ده. روز موږ دا خواهش د در صدر ته زابل ماسلی او ټول لاس نری وي وای کورونا دا یو شی لانه سمنه کې کورونا یو شی باندې کدا درسونه مو وخت نه ځکه درسونه مو نه پر ځای ولر دي ورور ډېر مشکلات سره مخ کیږي نه ونه کې کورونا نه یو څه باندې کې خلک مې سجان ده ته کې او دا کې د تاسو داخله ده چې دا پیغام نشر کړي شکر شو وخت ته تمام
السلام علیکم بس زابل من علیکم وند محمد لاس یا لار نیما بس محسی نیما نو پر زابل که کنان دی خیلی قاتی و تلی جو ده نو دقا من مات ندر که ستامی لخواز کم خبر ندر دی لکنان اندازی و نجیعت و تلی ده دی خیلی مواد من پشت خانه خلاصی دی دی شاگردان محسی نیما ولی دی داشت رسانوی تا خبر ندر که نو تاتم هیلی ده که
زابل ولایت خمی اړیکه درسته نیولې ده نوم یې زیتو خان ده نایب کازو یم بسته کورنۍ مو کرونا نیولې ده تقریبا 45 نفر یو نو زابل ستامیه ته ورته راته ویل چې مواد ختم شوی دي نو اوس موږ څه وکړو موږ لار چی ده د محصلینو کې را پکښې دي او مکتب شاگردان مم دی ولکه دونه شی یا روپی یا شی لروډیر مسکینانو مخسای نو دغه ته و هله د مزخ تر لوړو چار ورته
سلام علیکم د ما پیغام دا ده چې دغه کورونا خو لاختر نه مخکې افغانستان ته راغلی و دا غم ټول په اختر کې جوړ شو اوس په هر کور کې دوه درې مریضان دي بس مصیبت خلکو ته جوړ که په دې کې سیاتعامه حکومت طالبان دا ټول ګرم دي خو دغه ښه خبر دي چې محمد رسول الله دې وبا نه چپ سوی و خو د افغانان چې دي هېڅ شي نه ډارېږي خو چې بیا چپه کې بیا وی وی نارې وی بس وروره خدای ته بیا زارۍ کوي هغه وخته چې د قبر خولې ته سیخ کې بیا توبه باسي څو توبه نه باسي افغانان دغه دې ما نظر و
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زلی رادیو ټول اوریدم کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه نصیب الله مشال نه کابل د پلتنې تل محصل د حکومت کرنټنه اعلان کړې دي چې د کابل د شپاڼه ستاسو پلتنې به د دوه کله لپاره کرنټین شي نو موږ د لیر وراتي د خپل روزګار ولا ته چارچ نو لسوري سیزن کې تقریبا د دوه شپو لار کریم بیر لګیږي نو زه نشم کولی چې دغه څوارلس شپو کې لاسم دوه شپې یو طرف دوه شپې د بل طرف دوه شپې پر لارې کې تېرېږي او لس شپې کور کې دلته مشکلات دي جنګونه دي نو زه درته مروش ته تا شخصي وتاک نیولې مصرف په شخصي دي نو د غوړو د حکومت څخه د وزارت تنظیمي څخه د خپل شخصي د وزیر صاحب څخه د غوړو د مرګرو څخه د
میرویس اخلاقی احمد ہلمند ولایت نو تاسو سره دا پیغام شری کوم په ہلمند کې کله هم مکتوبونه رخصت ته تیار هده کوي او تو د پاره نو بای چې کورونا موږ تیار هده پرې جدي وي نو ځکه چې د کورونا مثبت شي واکه نام دیږي نو نو زه واده نه پښتنه دا هم د سیسوی چې کورونا جدي وي چې تیار هده پرې ماک او خو هغه کوم شان چې د تمانې د فاور کوسوي دي هغه به چې په نظر کې ونیسي او خصوصا یو د اطراف د خلکو څخه پیغام لرو خصوصا چې اوس د فعالیتونه په نتیجه رسېدلي دي دوی باید درته ډېره پاملرنه وکړي ځکه چې ماسک وتړي خصوصا د دغو سام کورونا ډېره کېږي باید چې موږ هغو خلکو ته لا هم عامه پوهاوی ورکړو چې نه پوهېږي واقعیان هم د کورونا په ویرس لا اوس هم دوی نه پوهېږي کورونا جدی نه نشه نو هیله منم کورونا تر جدی ونیسي خصوصا کورونا باید چې هغه کوم کرنټین چې دی هغه باید چې ټول افغانان مراد یوازې دا نه چې خصوصا مخکې به موږ چې ویل چې دا کوپار نه شي یعنې افغانان نه نشي نو تر ډېره حده پورې افغانان هم نیولی دي نو دوی باید چې خپل ځانونه کرنټین کړي، که ټوخی یا تبه ولري باید چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي. وسلام، په احترام میرویس اخلاقی، هلمند ولایت.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا دې راځي ټول او راځي په کار کوم ته سلامونه وړاندې کوم. چیرې د چ جوړ او رو بیا ان له پیلا مشره له کابل ته پولیس نه ته محصل نرسې د دوی د خیر کار محصل تر اوسه ولا د چشنو له سوالي شوم کوم. ما چې کوم ته لامه نو کې چې دوی او چې په کرنټین سي نو نو حکومت پرې کنه نو بیا هم مجبور چې موږ په دې خاطر چې کورونا خپل دې رسېږي حکومت هم لا هله د چې پر ټول ځای باندې پر شروع څو سره لپاره د کوټ مسم په لوزیت مې شخصي او تاکلې ولې د مصرف د غوښتل ټول مسلو په پلان کې نشته. مننه، السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو ستاسو پیغامونه و چې د کورونا د وضعیت په اړه مورات پریخي ومک په همدې تړاو د عام روغتیا وزارت له مرستيال ویان میرویس علیزی سره ملکه کړي او په سر کې مترې پوښتلې چې د کورونا د کنټرول او مخنیوي هڅې څه ډول روانې دي.
د عام روغتیا وزارت د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره ټول هغه لازم تدابیر لا د مخه نیولي وو، پلان مو ترتیب کړی وو، د پلان مطابق موږ مخ پر وړاندې روان یو. هم د نوي مراکز د ایجاد په برخه کې د پی سي آر ټیسټونو ترسره کول په 14 ولایتو کې، د ظرفیت لوړونې په برخه کې، د واکسینو د تطبیق په برخه کې، او د آی سي یو ګانو د سټانډرډ کولو په برخه کې دغه لازم تدابیر و چې لا د مخه نیول شوي وو. خو تاسو معلومه شته چې په دې شپو ورځو کې موږ د ډېرو پیښو شاهدان یو او هڅه مو دا ده چې موږ د ډېرو جدي ستونزو سره مخ نه شو.
علیزی صاحب، د روغتونونو وضعیت څنګه دی؟ څومره بسترونه له ناروغانو ډک دي دا مهال، او څومره بسترونه دا مهال خالي دي چې که چیرته وضعیت نور هم کړکېچن کیږي ناروغان ترې استفاده کولی شي؟
هم په مرکز ولایتو کې د زموږ پرسونل په څیر ساتته توګه ناروغان لپاره خدمات ارزه کوي، خو متاسفانه په مرکز کې او ځینو نور ولایتو کې د ناروغانو لوړ په روغتي مراکزو باندې ډیر دی. نو له همدې امله په زمونږ د بیډ اوکوپنسی ریټ چې دی، یعنی میزان اشغال د بستر چې دی، په سلو کې 81% دی. یعنی 81% زمونږ بیډونه یا بسترې د ناروغانو څخه ډک دي. خو بیا هم د روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر د ناروغانو درملنې لپاره نیولي دي او هڅه او کوشش مو دا ده چې ډېرې ستونزې او مشکلات سره مخ نه شو.
او دا روان بندیزونه څومره ګټور تمام شوي دي؟ او تاسو یې د څارنې څه میکانیزم لري؟
د بندیزونو یا محدودیتونو وضع کول یو مهم اصل دی د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره. تاسو ته معلومه شته چې په شپاړس ولایتو کې د شپږو نه تر اووه میلیونه پورې محصلین او متعلمین نو کې د کرونا ناروغۍ چانس کم شو. نو بنان په بیلابیلو برخو کې کوم محدودیتونه چې وضع کیږي هغه سپذیره نقطې په نښه کیږي او بیا دغه محدودیتونه وضع کیږي.
ځینې خلک لزای صاحب دا وایي چې وبا هیڅ شی نشته، هسې تبلیغات دي چې دولت شروع کړي. څه وایي دې کسانو ته؟
حقیقت زمونږ اکثریت وګړي د کورونا ناروغۍ ته ډېره په جدي سترګه نه ګوري او همدا لامل شوی دی چې د مثبتو پیښو زیاتوالی په ټولنه کې رامنځته شي. په داسې حال کې که چیرته هیوادوال د کرونا ناروغۍ جدي ونیسي، یعنی ټول هغه لازم تدابیر چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړین دي هغه په خپل ژوند کې عملي کړي، موږ او تاسو به د دې شاهدان اوسېږو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به پیښې ډېرې راکمې شي. نو بنان هیوادوال دې ته باید جدي پاملرنه وکړي چې تر څو روغتیایي سکتور د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ نه شي. او په داسې حال کې چې
پر روزمره توګه سره زموږ ډېری هیوادوال په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي.
دا په دې هم دلالت کوي چې ممکن عامه پوهاوی کم وي. علیزی صاحب، عامه پوهاوی په کومه کچه دی دا مهال؟
هیوادوال باید د کرونا ناروغۍ ته په جدي نظر سره وګوري. ځینې هیوادوال چې دا هسې اوازې ګڼي، لطفا د مهرباني وکړي یو ورځ دې د لرې نه د هغه روغتیایي مراکز چې د کرونا ناروغانو لپاره ځانګړي شوي دي هغې دروازې ته څیرمه یو خواته دې ودرېږي او ودې ګوري چې څومره زموږ هیوادوال روغتیایي مراکز ته د دغه ناروغۍ له امله مراجعه کوي او په ډېر وخیمو حالاتو کې، او متاسفانه څومره هیوادوال زموږ دغه ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دې ته په کتو سره باید هیوادوال دا درکړي چې دا یو جدي او ساري ناروغي ده، او دې ته باید په عادي نظر سره ونه کتل شي. که چیرته هیوادوال همکاري ونه کړي نو متاسفانه د مثبتو پیښو زیاتوالی به په ټولنه کې رامنځته شي. اما پوهاوی یو مهم اصل دی د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، خصوصا د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره، چې خوشبختانه د درېیم نهاد لخوا نه چې کومه سروې شوې وه په هغې کې ښودل شوې ده چې د 99% د افغانستان وګړي په دې باندې پوهیږي چې د کرونا ناروغۍ لپاره کومې لارې چارې اړینې دي چې هغوی په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په دغه ناروغۍ باندې اخته نه شي.
د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د خبرونې په دې برخه کې به په بیلابیلو مسلو ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، زاد زمان خبرې کوم د تار ته نو سر په ملوي نه مونږ سره دوه وادي اوسې دلته مونږ پراته یو ماجر روپۍ به تذکره راسته ټولې کړې تاسو سره به مونږ مرسته وکړو هغه مرسته وسول نه څه وسو هغه شپږ سوه روپۍ ولاړې و. سلام په احترام.
سلام، احترامات آزادی رادیو کارکوونکو ته، آزادی رادیو اورېدونکو ته ټول ته سلام احترامات وړاندې کوم. زه غلام نبی د لسرګا څخه د مرکز څخه خبره کوم. تاسو یو روغ کامیاب اوسئ تر آزادۍ د رادیو پورې کارکوونکو پورې. دغه زموږ حالات ډېر سخت دي، او تاسې چې حتی د بازار په دوکانو کې د خلکو کورونه او کړي او دا کوچنیانې کوم چې هغه د مدارسو لایقت لري هغه په بازار کې کاغذونه او پلاستیکونه ټولوي، او چیرې دا اوسه ډوډۍ شوتي وي هغه راټولوي. نو دغه نه همکار او کومک خو دا وها هېڅ پر دنیا نشته، نه رحم شفقت وسیله د هغو او د هغو خلکو په کورو کې ټوله هغو خپل سنګر جوړ کړی دي د هغه ځای څخه خپل تکان کوي. دغه جنګ د دروازې په خوله کې ولاړ دی، خلک داسې بې حاله دي چې څلور سره په کلابندې باندې ومتب شي دغه داسې زور حالات باندې هېڅ دغه د هغه زموږ قدرتمن چارواکي دغه غورو دغه نشته چې یو څوک پیدا شي او پوښتنه او معلومات یې وکړي چې دا جنګ شپه او ورځ روان دی، ارامي او کرالي نه ده په پښې راغلی. په دغه کې هېڅ ناګومانه ځان اچولی په دې دنیا باندې خبر نه دي چې څه حال دی، او دلته داسې سخت حالات دي چې هغه خلکو دا فکر درلودی چې په دفرې کې به لا ځای سقوط کوي، لیکن هغه هغه فضل د خدای دی چې فکر سره مخامخ نه وي. لیکن دا خلک وهم چې دې دولت ته دا ټوله خلک تعجب دي نه هم تعجب دي څه د راډیو د لارې ښه یو کومک همکاري د هغه سره ځای ورساوه.
السلام علیکم، زبرې د کندهار ولایت خبرې کو. عسکرو ماش په کله د پولیس ماش په کله سم شي کله به موږ ارمان به پرځیچماځم په تاریخ اول تاریخ کوي. نن دا د دوه میاشتو ولسم تاریخ دی او د ماش درک نه ده. یو ماش د صبر د میاشتو پاتې دی باندې. سلام.
آزادی او اوریدونکو پروګرام اوري.
لدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام همدلته پای ته ورسید. د خبرونې په پای کې غواړم له خپل تخنیکی همکار طاهر روخان هم مننه وکم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی پرلی کڑے پتا وری گی ما تچے ترسی
پلی کڑے پتا وری گی ما تچے ترسی
گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی سبت چیر ترسی
کڈیر ہمرا گسا سبت چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری گی مات چیر ترسی
دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
دژوندو ز سپل ز د هر ستم سپل ز د ژوندون سپل ز د هر ستم سپل زما د ستر زرا و دنیا ته چ ترسی
ستڑی زڑا آواز دنیا تچیر ترسی
پلی کڈیر پتا وریگی ما تچیر ترسی
پرلی کڈیر پتا وریگی ما تچیر ترسی
او دگل خستا